21 12 41 38.
د ماشام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجله احمد شیبر د تایر روشن په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځني څپه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي، تاسو په افغانستان کې د طالبانو له نننیو بریدونو خبرو او په دې ارتباط د ملي امنیت د عمومي ریاست د ویاند نظر در سره شریکو. خو تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
لمړی دا مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د وسلوال مخالفینو په حملو کې په اوسط ډول 3% هدف ته رسیږي. د هلمند په شورابک ولسوالۍ کې په کمپاس شان برید په شاتم بول سوی او د هند حکومت په وایي باور دا دی هغه 9 هندي کارګر چې د عراق په موسول ښار کې د اسلامي دولت لخوا نیول سوي وو تشتول سوي تر اوسه ژوند دي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د وسلوالو مخالفینو په حملو کې په اوسط ډول 3% هدف ته رسیږي او پاته 90% د امنیتي ځواکونو او کشفي ارګانونو لخوا شنډیږي. د دغه ریاست ویاند حسیب صدیقي نن خبریالانو ته وویل وسلوالو مخالفینو په رسنیو کې د مطرح کېدو په هدف په لویو ښارونو کې بریدونه زیات کړي دي.
امسال دشمن بزرگترین ضربه را در جنگ‌های رویارویی
دی وی سشکل دشمن لامنیتی ځواکونو سره په مخامخ جګړې کې سخت ضربه ولیدله او اسخواړی پر شارونو په حمله سره خپل ځان ته مطبوعاتي پوشش جوړ کړی.
نو موري په کابل ښار کې د حقانی شبکې مربوط دی او مرکز د کشف خبره هم وکړه. په دې اړه تفصیل پر روانه خبرونه کې مایروي. چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو تر 3 ساعتونو جګړو وروسته د هلمند په شورابک کې له یوه عمده پوځي مرکز څخه وسلوال طالبان په شاتم وویل دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د دې مرکز په شاوخوا سیمو کې تصفیوي عملیات اوس هم دوام لري.
فعلا هغه ساحه چې وسلوال مخالفینو په غوځ باندې برید کړی وو هغه ساحه تر پوشش لاندې راغلې ده او فعلا په کنټرول کې ده. حال خال تکان لزنی بیتخه کیگی چی وز هم تصفیوی عملیت پا مغا سحکی روان دی.
تر دی وړاندې افغان پوځ ویلی و چې په درنو وسلو سنبالې وې ډلې پر دغه مرکز چې وړاندې کمپاس شو نومې د ډلې سپریت وکړه او له افغان ځواکونو سره یې 3 ساعته جګړه وکړه. طالبانو د دې برید مسؤلیت اخیستی دی. ځواک وایي په دې نښتو کې 12 وسلوال مخالفین او 2 افغان سرتیري وژل سوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دوبۍ کې د متحده عربی اماراتو له لوبډلې سره یو ورځنی لوبه پیل کړه. په چا د افغانستان کپتان محمد نبی وګټله او پریکړه یې وکړه چې لومړی بیټنګ وکړي. د افغانستان کرکټ ټیم د متحده عربی اماراتو له ټیم سره 4 یو ورځنی لوبي وکوي چې دوهمه لوبه د یکشنبه په ورځ ده. د دوستانه مسابقې نړیوال جام لوبو ته د چمتووالي لپاره دی چې په فبروري او مارچ میاشتو کې په استرالیا او نیوزیلند کې کیږي. او سمڅو نړیوال خبرونه. د هند حکومت وایي باور د دای حق نه د هندي کارګر چې د عراق په موسل ښار کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې لخوا تشتول سوی و تر اوسه ژوند دی. دغه کسان په جون میاشت کې تشتول سوی و او د وژل کېدو ادعا سوی و. تر اوسه هیڅ داسې شواهد نشته چې وشي دغه کارګر دی وژل سوی و. د هند په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر سوشما سواراج د هند پارلمان ته په وینا کې ویل چې د دغو کسانو د موقعیت موندلو په اړه د حکومت هڅې دوام لري. په یو ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خبره شوه یو هندي کس ویلي چې یو هندي کس ادعا کړی چې له دې ډلې تښتېدلی دی او وایي نور برمته سوي کسان یوه ځنګله ته یوړل سوه او ډز ورباندې وسوې. سوارج دغه ادعاوې ردوي او وایي د دې کس په څرګندونو کې تناقض ده. سوارج دا هم وایي چې تر اوسه له برمته کارګرو سره کومه مستقیمه اړیکه او یا د هغوی د موقعیت په اړه معلومات نه لري. په عراق کې شاوخوا 10,000 هندیان ژوند او کار کوي او ډېری یې په هغو نامنو سیمو کې په دنده بوخت دي چې په وروستیو میاشتو کې د حکومت لخوا تخلیه سوه. حکومتي چارواکي وایي د مصر د پوځي لوړ پوړي افسر وروسته لاغه وژل سو چې امنیتي ځواکونو څخه باندې سلطنه اسلام پالي ونیول. دغه کسان داسې محل نیول سوي چې په دې هیواد کې اسلام پالي په پام کې لري د حکومت سره لارینو نه وکړي. د مصر د کابینې د عملیاتو اداره وایي نن 2 نه پیژندل سوي کسانو له یو موټر څخه د افسر په جزو وژه او 2 نورې ټپیان کړل. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې او ځای پر ځای سوي ماینونه شند کړی دي. په مصر کې اسلام پالو اعتراض کوونکو د ټولې واد په ساته د نوې لارینونو له لارې د حکومت تړنګېدو ژغ کړی دی خو امنیتي ځواکونو ژمنه کړې چې له هر هغه اقدام سره به مقاومت وکړي چې ناکراري رامنځته کوي. د فرانسې پارلمان په پام کې لري چې نن پر هغه طرح بحث وکړي چې پر حکومت ټینګار کوي چې فلسطین ته یو هیواد په توګه په رسمیت وپیژني. د فرانسې خبري اژانس وایي تمه ده دغه سمبولیک طرح د دسمبر پر دوهمه نیټه د پارلمان د ولسي جرګې د رای ورکولو سره تصویب شي. دغه طرح د واکمنو سوسیالستانو لخوا ورکړل شوې ده. د برېټانیا، آیرلند او هسپانیې پارلمانونو تر دې وړاندې ورته طرحې تصویب کړي دي. دا ګام وروسته لاغه اخیستل شوی چې اروپایي هیوادونه د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د صلح خبرو د څنډني بهیر څخه ناهیلي شوي دي. سویډن یو ګام وړاندې اخیستی او فلسطین د یو هیواد په توګه په رسمیت پیژندلی دی. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون په پام کې لري نن په یو وینا کې هغه پلانونه مطرح کړي چې له مخې بریتانیا ته د اروپایي ټولنې څخه مهاجرتونه محدودېږي. په داسې حال کې چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د دغه هیواد عمومي انتخابات کېدونکي دي، کیمرون د همدې موضوع په هکله د یو سخت دریځ نیولو لپاره تر سختو فشارونو لاندې دی. د دغه هیواد ډېری محافظه کاره سیاستوال په بریتانیا کې د اروپایي ټولنې ضد خپلواک ګوند د محبوبیت له ډېرېدو څخه ویره لري چې د دوی د بیا انتخابېدو چانس ګواښي، ځکه دغه ګوند روانه میاشت په پارلمان کې دوهمه څوکۍ هم وګټله. د اروپایي ټولنې د آزاد مهاجرتونو د قانون له مخې د دغې ټولنې وګړي کولی سي د دغه بلاک په هر ځای کې کار وکړي، او دا د دې لامل شوی چې د اروپایي ټولنې سلګونه زره وګړي د کار لپاره بریتانیا ته ولاړ سي. او پاپ فرانسیس چې د درې ورځني سفر په هدف ترکیې ته روان شوی و، انقرې ته ورسېد. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کابل کې د یو مشکوک تروریستي مرکز د نیولو خبر ورکړ او ادعا کوي چې د طالبانو 90% بریدونه شنډې شي. د هلمند د والی ویان وایي چې د بریتانیایي پوځیانو پر پخوانی اډې د طالبانو برید شاته تمول شوی.
خل تکان له ځینې کېږي چې اوس هم تصفیوي عملیات په مغه ساحه کې روان دي.
په دې خبري مجله کې به وړاندې دا هم واوري چې په کابل کې یو شمېر وکیلانو تور پورې کړ چې د دولت دننه یو شمېر کسان په وروستیو بریدونو کې لاس لري.
هغه زورواکي، هغه جنډکو غاصبین، هغه قاتلان چې په دې باندې ویریږي او په دې پوهېږي چې راتلونکی حکومت زموږ سره حساب کوي، په حکومت باندې دغه یو نوی فشار درته راولي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د وسلوالو مخالفانو په حملو کې په اوسط ډول له سلو څخه یوازې 3% هدف ته رسي شي. دغه ریاست ویاند نن په کابل کې خبریالانو ته وویل وسلوالو مخالفانو ځکه پر شارونو حملې زیاتې کړې دي چې د رسنیو پام ځان ته ورواړوي. د ملي امنیت عمومي ریاست په ورته وخت کې په کابل ښار کې د حقاني شبکې مربوط د یو مرکز د کشف خبر ورکړ. قسیم سولمل له کابل له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې په تیرو دوه اونۍ کې یوازې په کابل ښار کې لس انتحاري حملې او چاودنې وسوې. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د وسلوالو مخالفینو حملې یوازې 3% بریالۍ کېږي او 90% یې د امنیتي ځواکونو له لورې شنډې کېږي. د دغه ریاست ویاند حسیب صدیقي د جمعې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې وسلوالو مخالفینو اوس څکه پر ښارونو حملې زیاتې کړې څو د رسنۍ پام ځان ته راواړوي.
امسال دښمن بزرگترین ضربه را تر جنگهای رویارویی با نیروهای امنیتی افغان متعمل
دی. سشکل دښمن له امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړې کې سخته ضربه ولیدله او اوس غواړي پر ښارونو په حملو سره خپل ځان ته یو مطبوعاتي پوشش جوړ کړي. په اوسط ډول د دښمنانو په حملو کې 3% عملي کېږي او 90% په نطفه کې له منځه ځي.
جامع عمل میپوشه و 97% دیگر از اینا در نطفه خونسا میگردد.
شغلی صدیقی هم درنګ ویل چې وسلوالو مخالفینو د افغان ځواکونو په وړاندې په مخامخ جګړې کې ماته خوړلې ده. نو موړی هم درنګ وایي چې په هیواد کې د امنیتي وضعیت د شکېدو په خاطر به ډیر ژر د افغانستان ملي امنیتي ستراتیژي د ملي امنیت شورا له لورې تدوین سي. د ملي امنیت ریاست په داسې حال کې په مخامخ جګړې کې د وسلوالو مخالفینو د ناکامۍ خبره کوي چې د جمعې په ورځ په درې ولایتونو ننګرهار، بلخ او هلمند کې په یو وخت چاودنې او وسلوالې حملې وسوې. په همدې حال کې د ملي امنیت عمومي ریاست ویاند وایي چې په تیرو درو ورځو کې په کابل ښار کې د حقاني شبکې مربوط یو مرکز موندلی دی. دا چې په دې مرکز کې څو ښاغلي صدیقي په اړه داسې وایي:
سپاهیان ګمنام ریاست عمومي امنیت ملي در سه روز گذشته با راه اندازی عملیات خاص و هدفمند
د ملي امنیت ځواکونو په تیرو دریو ورځو کې په کابل ښار کې په خاصو او هدفمنو عملیاتو سره وتوانېدل څو تروریستي ډلې له منځه یوسي، چې له هغه جملې یو هم د چاودونکو موادو، انتحاري واسکټونو او چسپکي ماینونو یو ستر مرکز و. دا مرکز د کابل شار په اتمه نه کی و چې د حقایق ډلې مربوط دی.
هشتم شهر کابل موقعیت داشت.
د سیاسي چارو کارپوهان په لوی شهرونو په خاصه توګه کابل کې د حملو د زیاتېدو لامل د حکومت او ملي شورا له لورې له امریکا او ناتو سره د امنیتي سندونو لسلیک دل بولی. خدای چې په دغه حملو کې تر ډیره قربانیان ملکیان دي، دې کار عام خلک سخت اندېښمن کړی دي.
د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست ویاند حسیب سریقي وویل چې د طالبانو 90% بریدونه شنډې شي. بل لورته د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په شوراب سیمه کې پر باسټن پوځي اډه د دولت د وسلوالو مخالفانو ډلې سپریت شاته تمول شوې ده. د هلمند والی ویاند وویل د دې اډې په شاوخوا کې تصفیوي عملیات اوس هم دوام لري. عمر ځواک په دې اړه له رضوان مراد سره په مرکه کې وویل چې په مرکه کړې ده او په سر کې په شوراب سیمه کې د روان امنیتي وضعیت او د شبي حملې د مرجوب په باب وروستي جزئیات ورکړي.
فعلاً هغه ساحه چې وسلوال مخالفینو په غوځ باندې برید کړی وو هغه ساحه تر پوشش لاندې راغلې ده او فعلاً په کنټرول کې ده. حال حال تکان له ځینې څخه کېږي چې اوس هم تصفیوي عملیات په هغه ساحه کې روان دي او د تلفاتو په کله باندې چې مخکې تیرې ورځ د اتو بجو رئیس کوم تلفات ته دې دمه باندې اوښتي دي. یوازې شپږ نفر دي اردو ملي پرسنل زخمیان دي چې دغو جملې څخه دوه نفر شدید زخمیان دي او دوه نفر نور په شهادت رسېدلي دي او پنځه تنه انفجار کوونکي چې ځان ته انفجار ورکړی دي هغوی له منځه تللي دي خپل انفجار په نتیجه کې او دې ونه اضافه خپله په مغه ځای کې وسلوال مخالفین د جګړې په ډګر کې مخامخ له منځه تللي. اوس هم تصفیوي عملیات روان دي په ځینو ساحو کې ځکه ساحه د باندې ساحه ده هغه ساحه چې دوی د غوښ څخه راغلي وو په مغه ساحه کې اوس فعلا عملیات تصفیوي روان دي.
ځواک صاحب، آیا خارجیانو که فقط افغان ځواکونو په کنټرول کې دی دا کمپ؟
بلې، دا کمپ د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی فعلا او خارجیان په دې کمپ کې نشته دي. فعلا افغان امنیتي ځواکونه پکې میشته فهد افغان امنیتی توکونو په کنټرول کې.
څنګه د دولت وسلوال مخالفان وتوانېدل چې دومره مهم امنیتی پوسټ یا امنیتی ځای ته هم داخل شي؟ آیا مخکله مخکې استخباراتي اطلاعات نه ول؟
بله، مخکې لدینا چې وسلوال مخالفینو غوښتل په دې ځای باندې تروزونه وکړي او خپل یو حمله چې هغه د جمی حمله په دې ځای باندې وکړي او ځینو راپورونو له مخې او د ځینو کشفي قانونو له مخې چې کوم مخته معلومات راوځي بلسته، خو بیا هم دوی داسې په داسې یو ساحه باندې چې هغه ډېر نږدې وي حمله داسې وي. دا تقریبا شاک خواته څیرمه په دې ساحه کې د بادشن په کمپ باندې چې هغه ساحه داسې یوه ډېره غټه او پراخه ساحه ده. هغه ساحه کې کوم دیوار هم نشته، یوازې کراولونه د سپخدار په شکل موجود دي. هغه ځای باندې برید کړی چې په کراول کې کوم عسکر موجود وو، د اردوی ملي موظف کسان وو، هغه په شهادت رسېدلی دي. د جنو ته انفجار ورکړی وروسته له هغه څخه یو څه مخته راغلي چې هغه څلور نفره په هغه ځای کې له منځه تللي وو.
آیا کوم کسان چې وژل شوي د افغان ځواکونو سره په جګړه کې، د هغوی هویت معلوم شوی دی؟ افغان وسلوال دي او که بهرنیان دي؟
بلې، تر اوسه پورې دقیق معلومه نه ده، شاید دوی افغانیان وي او که بهرنیان به وي.
د هلمند والی ویان عمر ځواک وویل چې په شوراب کې د بریتانیایي پوځیانو پر پخواني اډې د طالبانو برید شاته تمبول شوی دی. په افغانستان کې په وروستۍ وې میاشت کې 14 زیات شوی دی. په دې اړه مو د یو شمېر افغان وکیلانو له نظره په یوې خبرتیا پسې خبرو.
راپور زمور، قضاوت ستاسو.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي په افغانستان کې په وروستیو بریدونو کې د پخواني حکومت ځینې غړي لاس لري. دغه څرګندونې په ولسی جرګې کې د پکتیکا استازي نادرخان کټوازی نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. په همدې حال کې د امنیتي چارو ځینې کارپوهان هم وایي تر هغو چې د افغانستان دولتي بنسټونه په جدي توګه تصفیه نشي، په دغه هیواد کې به د بېګنا کسانو د وټلو لړۍ دوام وکړي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي په افغانستان کې په روسي بریدونو کې د تیر حکومت ځینې غړي شکل بولي. په ولسی جرګې کې د پکتیکا استازي نادرخان کټوازی د جمعې پر ورځ په غونډه کې ویل چې د تیر حکومت یو شمېر غړي ځکه دا کار کوي چې د نوموړي په وینا نوې حکومت ورسره محاسبه ونه کړي. ښاغلي کټوازی د خبرې د پکتیکا د پیښې د قربانیانو د یاد په غونډه کې وکړي.
په دې وخت کې بریدونو کې زدانن کارمانی آئیم سیدان تا دیمو دی تیری پاشد ایدارے اگا پاشد اشخاص کی ببرک لری حق دولوا کی حق جمدہ کو غاشبین حق قاتلان سی بگی باندی بیرے گیا و بدی بیر جنا تنگی حکومت کمو سر حساب کری حکومت باندی دا غیم نو اکشار بسینا ولی
که څه هم ښاغلي کټاوزي د کوم چارواکي یا کس نوم یاد نه کړ، خو وی ویل چې حمله کوونکي د ځینو چارواکو په واسطه ښارونو ته انتقالېږي. نوموړي پر نوي حکومت غږ وکړ چې دا ډول کسان معلوم او په وړاندې اقدام وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په وینا په وروستیو دوو میاشتو کې په سترو ښارونو کې راکټي او ځان وژونکي حملې او چاودنې زیاتې سوې دي. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې په نظام کې دننه ځینې کړۍ سته چې په وسلوالو حملو او چاودنو کې یو نه یو ډول لاس لری. د امنیتی چارو کارپو هلال الدین هلال ازادې رډو ویل چې په نظام کې دننه د دا ډول کسانو په پیژندنه کې استخباراتي ضعف د دې سبب ګرځېدلی چې ملکی وګړي د تروریستي حملو قرباني سي.
په باور یې مایس کې انز اشخاص
شغل هلال وای زه په دې باورم چې تر اوسه هم زموږ په امنیتي او دولتي ادارو کې داسې کسان شته چې له هغه شبکو سره لاس لري. تر څو چې دغه ادارې په داخل کې تصفیه نسی او ظرفیتونه لوړ نه کړي چې دغه شبکو مخ ونیسي، په افغانستان کې به دغه مشکل هم داسې دوام لري. په پکتیکا کې تېر یکشنبه په یوه چاودنه کې شاوخوا 16 تنه ملکیان وژل سول او لسګونه نور ژوبل سوه. په تېرو دوو اونیو کې کابل ښار هم د لسو انتحاري حملو او چاودنو شاهد و چې پکې تر ډیره ملکی وګړي قرباني سول. که څه هم افغان چارواکي په دولت کې د داسې کسانو شتون ردوي چې له تروریستي ډلو سره لاس ولري، خو کارپوهان وایي تر هغو چې له نظام څخه دننه له تروریستانو سره مرسته ونه سي، دا ناممکنه ده چې هغوی دې په افغانستان کې په دې کچه حمله وکړي.
ستاسو له پیغامونو نه
جنرال احمد زحمت در کوم د خیرمن د لندن د کانفرنس پړه د راغلی ډاکټر صاحب غنی نه وښتنه ده چې موږ افغان ملي وضو هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره په لندن کانفرنس کې چې د کوم کونو کانفرنس د افغانستان سره د کوم کونو وزیر کې کیږي په دې خبره باندې ډېر ټینګار وکړي ځکه چې زموږ ملي وضو زموږ ملي ځواکونه ماشاءالله خپل افغاني غیرت باندې خپل خاورې نه ساتنه کوي. ولې چې د هوایي ځواک له وجې نه موږ ډېر کمزوري یو، دغه مرسته باید موږ سره وکولای شي.
زه عبدالقادر خبرې کوم د ننګرهار ولایت له جمهور رئیس اشرف غنی څخه مې دا هیله ده چې امنیت ته جدي توجه وکړي، ځکه چې زموږ د هیواد امنیت ورځ تر بلې د خرابېدو لور ته روان دی. دا ځکه چې اشرف غنی په خارجي ملکونو باندې ګرځي او د افغانستان امنیت ته هیڅ توجه چا نه ده کړې تر اوسه پورې.
د خاکني ولسوالۍ قومندانۍ امنیت سره د وطن حساب وو، هغه په دې خاطر چې 24 پوستې د دې راټول شوې ته ژوندۍ وړ طالبانو هغه د دې د لاسه، ولې چې د سنگر پوستې په نامه موږ د ملي وضو منصبې نه موږ د لیدلې خواته به ورتلو احوال هم تیغس هغه د ورځې 3000 مرمۍ فیر کړي او دا ورته 300 ورکړي په خپل لاس ژوندۍ په لاس کې ورکړه. دا فاتن دا فاتن د خاکریز قومندان امنیت سره یو له سوالي قومندان امنیت سره حساب وکا کني ټولې صاحب په لاس ورکړي پیسې به تیار سي امدې زیات کړو موږ مینو نه سبا کوو جنگ کوو شهیدان ورکو څه دغه د خاکریز قومندان امنیت د لاسا او څه د غټو والي د قندار د لاسا د فاتن پښتنه غواړو. د فاتن د لندن د کانفرنس نه مخکې د خاکریز او د غورک له سوالي باندې باید غور وکړي شي.
احسان ما د روزګان ولایت من زما د غفتنه د حکومت سره په افغانستان کې امنیت راولي او سوله راولي د طالبانو سره او زمونږ د کلی نظیری مین پټاو سي بیا ملي افکار او پولیس راغلي بیا زموږ ماشومان او سپیری زیرایي په خلو ټکولو بهشي هم ولایت خبر دی او څوک مناره نه اوري.
دا ساجی رادیو د یو شمیر اوریدونکو سرګندونی مو اوریدي. په خوست کې د دروي ولایتونو د درانو د قوم مشان او ځوانانو نن په یو غونډه کې افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دوی د خلکو اساسي اړتیاو ته توجه وکړي. ځدران غوښتنه لري چې د دوی علمي او اکاډمیکو شخصیتونو ته دي د حکومت په چوکاټ کې د کار کولو زمینه برابر شي. تفصیل له خوست د نجیب الله خیل پوره پور کې.
پلوی پکتیا کې د زدرانو قوم مشران او ځوانان وایي چې افغان حکومت د زدرانو د سیمې د خلکو اړتیاو او غوښتنو ته پاملرنه نه ده کړې. د زدرانو د قوم یو شمېر مشران او ځوانان چې د جمعې په ورځ په خوست کې په یوه قومي غونډه کې راټول شوي ول، د افغان حکومت نه په دې ګیله وکړه چې د دوی علمي او اکاډمیکو قدرونو ته هم د حکومت په چوکاټ کې د کار کولو زمینه نه ده برابره شوې. د زدرانو د قوم یو ځوان ازادۍ راډیو ته وایي چې که د دوی قدرونو ته په حکومت کې د کار کولو فرصت برابر شي، نو د حکومت او د دوی د پراخه قوم د وګړو اعتماد وړی کې بده دوی ترمنس ډیر شي.
لکه شاز دران پیو هی والی د پاره مونږ را وخت یو بل مونږ په د تیر انتخاباتو کې د زدرانو کوم فرخه ونده واخیسته. مونږ تعلیمي کډرونه د زدرانو په کوم کې ډیر زیات لرو. هغه کډرونه مونږ ورته معرفي کوو د لسانس مستری او د ډاکټرا پورې مونږ کډرونه لرو چې باید په د نوې حکومت کې دوی ته ځایونه ورکړي چې د کوم اعتماد په حکومت باندې بحال شي.
د زدرانو د سیمه اوسیدونکو یو مدني فعال اسلام قانوني وایي چې د لوی پکتیا د زدرانو د یو رسول سوالي اوسیدونکو د پوهنې روغتیا برښنا او بیا رغونې په برخه کې پریمانه ستونزې دری، خو مرکزی حکومت ورته راکچې خای توجه نه دکړي.
زخت زیات ستونز لرو د معرفت په برخه کې لرو، د کادرو په برخه کې لرو، او د صحت په برخه کې لرو، د برق او برېښنا ستونز عمومي په ټول افغانستان کې.
د بصیر بنا په نوم یو تن زدران ځوان وایي چې د دوی د قوم څخه تل سیاستوالو په هر ډګر کې قرباني غوښته ده. خو د یو لس ولسوالیو لرونکي د قوم په حکومت کې وزیر خو پریږده چې وکیل هم نه لري. بصیر بنا په دې ګیله کوي چې اصلا د زدرانو د سیمې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره تر اوسه حکومت له سره طرحه نه لري.
د زدران قوم په هر حکومت کې ډیره قرباني ورکړې ده. اوس هم په زدران مشتو سیمو کې امنیت شتون لري، اما بیا رغونه نشته. تعلیم ته هیڅ توجه نه ده شوې. حتی د زدران د قوم څخه موږ یو وکیل هم نه لرو او وزیر خو لا پرېږه ده، او دولت هیڅ د قوم ته حتی یو طرح هم نه ده جوړ کړی چې دا قوم څوک دی او کوم ستونزې لري.
د نظر خاوند پاچا خوسته د ځوانانو په اړتیا او ژمنتیا باورمند دی. هغه وایي که حکومت ځوانانو ته په مدیریتي چارو کې د کار زمینه برابره کړي، نو تر هر چا ښه دا کار ترسره کولای شي.
ځوانان خوشبخته نه په دغه دیارلس کالو کې روشن فکر شوي دي، زده کړې کړي دي، په خصوصا په خوست کې دغه اکاډمیکو مرکزونو ځوانان روزلي دي. مونږ په خوست کې خپل شیخ زاید پانتون کادرونه لري، او دوی کولای شي د حکومت په هره برخه کې خیل استراوړنی ولري او خپل استعداد ښکاره کړي.
یاد دی وی چې د لوی پکتیا په درې ولایتونو خوست، پکتیا او پکتیکا کې د یوولس ولسوالیو اوسیدونکي زدران دي چې په غرنیو سیمو کې اوسیږي. دوی د حکومتوالۍ، پوهنې، روغتیا او بیا رغونې په برخو کې د ډېریو اسانتیاو څخه بې برخې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د عربي متحده اماراتو په دوبی شهر کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د عربي متحده اماراتو د ملي ټیم لوبه روانه ده. د افغانستان د کرکټ لوبغاړو 243 منډه وکړې، شپږ لوبغاړي په 50 ورونو کې وسوځیدل. اوس دمه ده، یعنی وقفه ده. له وقفې وروسته به د امارات لوبغاړي لوبه پیل کړي. څرنګه له ښځو سره د بد چلند مخه نیول کېدای شي؟ تراس هغه دودونه لمنځه وړلی شو چې پکې د ښځو حقونه خوړل کیږي. دا موضوعات د کونړ په مرکز اسدآباد کې د ښځو د چارو پر ریاست کې د وی غونډې په ترڅ کې وڅېړل شول او ښځو یو لړ وړاندیزونه وکړل. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري څخه اورو.
کونړ کې د مدني ټولنو استازي او دینی عالمان وایي چې اوس هم د هیواد او کونړ په بیلابیلو سیمو کې ښځې د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، او د یادو ستونزو د لمنځه وړل د هر افغان دنده ده. د مدني ټولنې استازي او د ولایتي شورا پخوانی غړي میرمن توراج وایي په ټولنه کې اوس هم د غیر اسلامي او غیر افغاني رواجونو د شتون په وجه په ښځو تاوتریخوالی ترسره کیږي.
جرمی ورورو کی په بدل کې خور ورکول کیږي، په پیسو خرڅیږي، کونډې په زور په نکاح کیږي. باید مولای امامان حج او قاب چې د دین ستن د مولای امامان د خطبو د لارې، د مدرسو د لارې، د جماعتونو د لارې، د میډیا او رسنیو د لارې باید خپل پروګرامونه مخ په وړاندې ویسي او د ښځو حقوق وغواړي.
د ښځو چارو پر ریاست کې د حقوقو مدیره خاپیری مشواڼي وای روان جنگونه په ښځو د تاوتریخوالي د زیاتوالي یو مهم لامل دی.
یعنی چې خاډیری ناوړي پیښې رامنځته راځي، په د خاوند نشتون، فقر او غربت او بیکاری زیږوي، مرګ وژنه او جوبله رامنځته کوي چې د دې ټولو تاثیرات په ټولنه کې په ښځه باندې زیات اغیز اچوي. مثال که یو سړی په جنگ کې له منځه ولاړ شي، نو ښځه کونډه شي او بی بچي بې سرپرسته کیږي. کمزوري د اقتصاد چې د خوشنط په زیاتوالي کې ستر رول لوبوي، زموږ په ټولنه کې هم دا ناوړه دو سره په لاس په ګریوانې.
د شهیدانو، معلولینو او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطا الله نوري ویل نن سبا چې په خزو کوم تاوتریخواله روان دي د دې لامل پټولنه کې دا علم کمواله او له پوهې لریواله دي
او دا ظلم زیاته او ناخواله ولې پیدا کیږي د علم نه لریواله ناپوهی ده کچیرته خویندې ورونه په شرعي علوم باندې بالخصوص او په نور علوم باندې بالعموم ځان پوهی کی نو ناخواله نه پیدا کیږي که ظلم هر څوک کوي که خورې کوي منګې غندو که ورورې کوي منګې غندو که یو خواښې کوي روای نه بولو که یو ننګورې کوي منګې روا نه بولو
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی ویل ل اسلام څخه وړاندې په نړۍ کې په خزو زیات ظلمونه کېدل
نړۍ د جهالت په تورتمونو کې پرته وه او ټول جهان یو جهالت نیولی و د ښځو حقوق خو پرېږده چې د هیچا حقوق په امن کې او محفوظ نه و ښځو ته قطعا توجه نه وه ښځه به د یو حیوان په صفت باندې دغه شان به خرڅېدلې او هغه به تاوتریخوالی ورسره کېده د هغوی عزت محفوظ نه و جوندی محفوظ نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو هغه مظالم چې د خدو په برخه کې په هغه ټولنه کې مروج د منځه لاړل
خلک وای په تیرو دیر لسکالو کې د خزو د تعلیمي کچې د لوړوالی او په خزو د تاوتریخوالی د منځه وړلو په نوم په میلیونونو ډالر مصرف شول خو د دې په ځای چې دغه تاوتریخوالی کم شي د هرې ورځې په تیرېدو زیات شوی دی
په کونړ کې مو د ښځو د بشري حقونو په اړه د یوې غونډې راپور اورېده افغان میرمنو د لندن د کنفرانس لپاره د ښځو د حقونو په ارتباط یو لړ وړاندیزونه ترتیب کړي دي په دې اړه به د ازادي راډیو په سهارنیو خپرونو کې واورئ د لندن کنفرانس د راتلونکي میلادي میاشت په لومړۍ اونۍ کې دی د سبا سهار د 8 بجو د ازادي راډیو په خپرونه کې د ولسمشر اشرف غني له میرمن سره د ازادي راډیو ځانګړې تفصیلي مرکه هم اورېدل شي
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس مصر تا مخکه و البته و روسته آزادی رادیو تستاسو را رسیدلی چو اسمیسون هم لولو. دا مصر دولتی چارواکی وی چی دا دیه واد دا پاوزی و افسر نند ناسرگند و وصلوالو لخوا و بیشتل شو او وشل شو. په عین حال کې امنیتي ځواکونو ویلي دي چې د حکومت پر ضد تر پلان شوي لاریون مخکې د اسلام پالو ډلو تر سلو زیات پلویان نیولي دي تفصیل د فرشتې جلال زی پوراپور کې
په مصر کې د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د حکومت پر ضد د پلان شوي اعتراضي مظاهرو په درشل کې نن د ګڼ شمېر کسانو د نیول کېدو او د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ دا خوراب خبر ورکړ سوی د مصر حکومت وایي ناڅرګندو وسلوالو کسانو نن د قاهرې په ختیځ کې د پاوز پر جنرال ډزې وکړې چې وژل سوی او دوه عسکر زخمیان دي د فرانسې خبري اژانس د چارواکو په حواله وایي چې حمله کوونکي په یو موټر کې چې نمبر پلیټ یې نه درلود سپاره وو او هویت یې رانه دی څرګند په عین حال کې اسوسییټډ پرس اژانس وایي امنیتی ادارو نن د حکومت پر ضد د لاریونونو تر پیل مخکې سلطنه اسلام پالنی ولیدی د مصر یو خبری اژانس ایجپشن سټریټ سوای لښت لږه درې لاریون کوونکې نن د پولیسو په نشټو کې وژل شوی او تر شلو زیات زخمیان دي دا اژانس د مصر د پولیسو په حواله وایي چې د الاخوان المسلمین ډلې پلویانو نن پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې خو مقابل لوري پر ټویټر او فیسبوک ویلي چې حکومتي امنیتي ځواکونو د دوی پر سولهیز لاریون ډزې کړې دي د مصر یو بل خبری اژانس اسوات مصری وایي چې نن د دې هیواد په شرقیه سیمه کې 14 شوي چې شپږتنه پکې زخمیان دي په مصر کې اسلام پالي اعتراض کوونکي د عبدالفتاح السیسی د رژیم د ړنګېدو غوښتنه لري او په ټول هیواد کې د رژیم ضد اعتراضي مظاهرو د پیل ږغ کړی دی دا په داسې حال کې ده چې د عبدالفتاح السیسی حکومت په مصر کې پر لاریونونو شدید بندیزونه لګولي دي اسوسییټډ پرس وایي زیات مصریان نن د بمی چاودنو او حملو له ویرې په عمومي غونډو کې ګډون نه کوي له ښاري ترانسپورت کار نه اخلي او په خپلو کورونو کې دي دا په تیرو څو میاشتو کې اول وار دی چې په مصر کې د اسلام پالو ډلو پلویان د پراخو مظاهرو رخ کوي د اسوسییټډ پرس په حواله پولیسو مخکې له خلکو ته خبر ورکړی چې پر ضد به یې له وژونکو وسلو څخه کار واخیستل شي او له نن سهار وختي څخه یې شدید بندیزونه لګولي دي ویل سوي چې د قاهرې ښار بېلابېلو سیمو ته نن زغروال موټر استول سوي او د دې هیواد د ولسمشر دفتر دفاع وزارت او یو شمېر نورو امنیتي ادارو ته تللې لارې په سمیټي موانعو بندې شوي دي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي
بلوڅ صاحب لکونړل کې تاسو باور وکړي چې ملي امنیت خپل وظیفه سم تر سره کړی طالبان هیڅ نشي کولای. غلام د سکیر هم له هلمند لیکلي دي د شورا په اړه کې اوس هم جګړه روانه ده. عبد الله لشکرګاه بیا پوښتنه کوي چې د دې اړې حمله څنګه شوه. دا ازادي راډیو پر راتلونکي خبرونه کې په دې اړه تفصیل واوري. محمود روشن د غزنی له زنه خان ولسوالۍ څخه لیکي د لندن کانفرنس د افغانستان لپاره مهم دی. عزت الله عظیمي له کندهار لیکي دا څنګه د ښځو حقونه دي چې محبسونه په افغانستان کې په ښځو زندانیانو ډک دي. د ازادي راډیو د خبري مجله هم دلته سر ته رسیږي. بل خبري مجله